کړ. له ساعتونو ساعتونو مزل وروسته د لوی معبد دیوالونه ورښکاره شول. کای په دې نه و خبر چې له اوږدې مودې راهیسې په لوی معبد کې یوې بلا ځاله کړې ده، او د هغې له ویرې ټول روحانیون وتلي او معبد شار پاتې دی. کای په دې هم نه و خبر چې په وروستیو کلونو کې څو ځله ډیر تکړه جنګیالي معبد ته ورغلل چې بلا ووژني، خو یو هم ژوندی را ونه ووت. تیاری وزر خبر کړی و چې کای معبد ته ورسید. دروازه یې وډبوله، هیڅ څوک را ونه وتل. بیا یې وډبوله، بیا هم څوک را ونه وتل. کای چې په دروازه یې تکیه کړی و د ستنېدو په فکر کې شو، خو دغه شیبه ناڅاپه دروازه پرانیستل شوه. کای سلام واچاوه، ولی د سلام ځواب یې ونه ورید. د معبد په منځ کې یو بل څراغ ولید. کای د څراغ خواته لاړ او یو ځل بیا یې په لوړ آواز سلام وکړ چې ګوندې څوک یې واوري او راشي، خو سلام بیا هم بې ځوابه پاتې شو. کای یوه چوکۍ ولیده، له ځان سره یې وویل د معبد د اوسیدونکو تر پیدا کېدو پورې به دلته کینم. کیناست او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په هر څه باندې د وختونو دوړې پرتې وې او په هر چاک او چوله کې جولاګه کوڅالې کړې وې. د په لوړ آواز وویل د دې ځای پاکولو ته یو چړی پکار دی. د کای مقصد دا و چې ګوندې دا خبره روحانیان واوري او دی د چړی په حیث ومني. شیبه نیمه پس په مخامخ کوټه کې له کاغذي تختو جوړې روکی دروازې باندې د کای سترګې ولګېدې، او په زړه کې ورته شول چې که په دې تختو باندې د پیشوګانو انځورونه وي ډېر خوند به وکړي. کای لکه څوړې د انځورګرۍ سامان راویست او د روکی دروازې په کاغذي تختو باندې د پیشوګانو انځورول پیل کړل. تر هغوی پیشوګانې وایستلې چې خوب یې سترګې درنې کړي. دغه وخت په معبد کې د خپل استاد خبره ور یاده شوه چې په لویو کوټو او ځایونو کې مه ویده کېږه، او ویره ور ولویده. په معبد کې د یوې کوچنۍ کوټې په لټه کې شو. آخر یې په یوه کونج کې یوه کوټنۍ ومنده، ورننوت او ور یې په ځان پسې پورې کړ چې ویده شي. شپه بچه خراب وګنون کو آوازونو را ویښ کړ. د دومره ویرون کې آوازونه په ټول عمر کې نه واوریدلی. سایه بند کړه او تر وسه وسه ځان به حرکت واچوه چې ګوندې د بلال سترګو پټ پاتې شي. وګنون کو آوازونو تر ډیر پورې دمه ومنده. د معبد ودانې لړزیدله. کای چې لویرې د پاڼې غوندې ریګ د خستای وو، د تیګې غوندې ځان غلی او به حرکت کړی وو. خدیر موده همداسې غلی زبون وهلی پروت و. سهار وختي چې د لمر پلوشې د کوټنۍ په کړکیو پریوتې او رڼایي شوه، کای سترګې وغړولې. بوګنونکي آوازونه نور نه اورېدل کېدل. راپاڅېد، د کوټنۍ ورې ورو پرانست. د معبد په منځ کې یو حیرانوونکی شی ولید. یوه لویه مګه، د یوه آس غوندې لویه مګه یې ولیده چې مړه پرته ده. کای په لوړ آواز وویل چا وژلې؟ یو خوا بل خوا یې وکتل، خو نه یې څوک ولیدل او نه یې کوم آواز واورید. داسې چوپتیا خپره وه لکه هغه د تېرې شپې بوګنوونکي آوازونه چې یوازې یو خوب و. خو خوب نه و، او د آس په اندازه د لوی مړې مګې جسد ثابتوله چې تېره شپه دلته یو کوچنی قیامت و. وروسته بیا کای هغې کوټې ته ورغی چې روکی دروازه یې لرله، او په کاغذي تختو باندې د پیشوګانې انځور کړی وې. پیشوګانې هماغه وې، خو یو تغییر پکې راغلی و. خولې په وینو سرې او لمدې ښکارېدې. کای پوه شو چې د داسې هنر پنځولی چې بلاو ته ماتې ورکولی شي. د وخت په تیریدو سره کای مشهور شو. هر چا د ده انځورونو د لرلو آرزو وکړه. هر چا د ده پاسارو کې جادویی اثر ولید، او نور به نو د معبد هغه بودا استاد په دې خبره ویاړ کاوه چې دا دی و چې کای ته وویل چې معبد پریږدي او هنر ته مخه کړي.
د لنډو کیسو لوی لیکوال او بلکې د جینو په نظر د لنډو کیسو تر ټولو لوی لیکوال انتوان چخوف په 1868 میلادي کال کې دنیا ته راغی. ټول ټالې 44 کاله عمر وکړ. په دې لنډ عمر کې طب ولوست او ډیره موده یې له سل ناروغۍ سره ډغرې ووهلې، مګر بیا یې هم 100 عنوانه لیکنې وکړې چې اکثره یې لنډې کیسې او ډرامې دي. د چخوف پلار یو معمولي دکاندار و چې د پوروړیو له لاسه یې مسکو ته کډه وکړه. پلار یې تند او د کلیسا په نظریاتو ولاړ سړی و. ځینو کسانو ویلي دي چې د چخوف په ګڼو داستانونو کې د ده د پلار نقشې لیدلی شو. پلار یې له وچ خوی سره سره د موسیقي ډیر شوقي و او مور یې بیا اولاد ته د نکلونو په اچولو کې ډیره تکړه وه. د تیرې سه شنبې په ورځ د چخوف د مړینې 113 کال پوره شو. د چخوف د ژوند او فن په اړه مو له غسانور غزا سره چې تازه تازه په همدې روشه کې د چخوف د یو معروف ناولګوټي پښتو ژباړه بشپړه کړه، مفصله مرکه کړې ده. غسانور غزا وایي:
ادبي کرکتون کې وایي لومبای ز لنډه کیسه ادګر الن پو رامنځته کړی کار ورته وکړ، خو په روسیه کې انتوان چخوف او فرانسه کې ګیدی مپاسانو چې دغه کیسه ډیره واقعي ژوند ته نږدې کړه. او په دې دواړو کې بیا انتوان چخوف داسې څوک بلل کیږي چې کیسه ډیره اوسنۍ کیسې ته نږدې کړه، او اوسم چې کیسې لیکل کیږي ډیر هغه ځانګړنې چې انتوان چخوف په خپلو کیسو کې استفاده ترې کوله لیکوال ترې کار اخلي.
شغله غزا د دې قصیده چې لکه خپل ژوند چې د سنش کاریږي لکه د ژوند پیښې چې دی په لوی لاس د دې لپاره چې جذاب شي، له دې لپاره چې هیجان پکې پیدا شي، د دې لپاره چې تلوسه او سسپنس پکې پیدا شي، او انتخاب کړی دی او سره تړلی دی په لوی لاس. دې قصیده سنش کاری، دې قصیده سنش کاری لکه ژوند چې دا غسینو
او هم دا خبره ده. یوازې د پکیسو کې نه، بلکې د کومې نمایشنامې لیکلې دي یا ډرامې دي یا د ولو وړ دام ده چې دای په ډرامو کې ډیر ستر نوم لري. ځینې خلک یې له شکسپیر نه ورسته او یا هم له شکسپیر سره پرتله کوي، او خپل ویلم دي چې وایي ژوند چې څنګه واقعیت د امغه سی ولیکي، او خپل د چې سلی کلی دی مغه دی لپاره لیکلی چې د ژوند په ډول دم یو کیسه ده، خو چې خلک تر یو ډول عبرت واخلي یا ژوند پکې بهتر کی. انتوان چخوف خپل وای انسان به هغه وخت بهتر شي چې ته د توخه چې دای څنګه ده. نو زما په نظر د خپل امدا هڅه کړي چې انسانانو ته وای چې دوی څنګه دي او د هغه د بهتري لپاره هڅه وکي، او خپل په دې نظر د وای چې زه نه یو سیاستوال یم، نه یو ځانپال یم، نه هم کشش یم، خو د دې ترڅنګ بې تفاوت انسانم نه یم، او هڅه مې دا ده چې انسانانو ته چې څه مې لوسه وی وای کوم. په بل ځای یو یاداش کې وای دا به څومره خو که یو انسان له دې دنیا تلې په میراث یو خوندځي پریښودلې، یو ځای کې نستلې دی وبول لپاره خلکو ته پریښودای یا بل کار کولای. او همدغه کیسې چې د راوړې دی پلاټ یا بل سیدا سیم نه معلوم وي
آزاد پلاټ بوته
او آزاد پلاټ دی کې د تر ډیر هڅه دا کړې ده چې خلک نیمګړتیاو ته متوجي کی، یو ورسته پاتې ټولنه وي د نیکمرغۍ لور ته وهڅه وي او یو امید ورکړي چې تاسو باید د سخراتلون کې ولري. خپل ما چې داری ناګانې په نوم د اوګدا یا کیسې یا ناولګوټې ژباړلې، په مغه کې ما ته جالب پام دی چې د ډیر څه داسې ویلې چې موږ د ټولنې په ګټه دي.
د رناګانو په برخه کې به لږوسته هم وژغیږو، خو خپل د چخوف د سبک او د چخوف د ژوند پیسه کې به اول خبرې وکړو. یو چا د پیسه کې ویلي وو، یو اروپایي لیکوال وایي ځینې لیکوال غواړي چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړي په خپلو آثارو کې، او ځینې لیکوال پوښتنې راولاړوي، پوښتنې کوي. او د چخوف پیسه کې ویلي وو چې دی له دې دوه میډلې لیکوالو کې دی. دای دنه راته وای چې دغه سلارسه د سملار ده،
او
دای درته وای ژوند دغه سدا او دغه سونزه هم پکستا. نو اوس فکر پیوکه
خپل چې خو پای وای په کیسه لیکلو کې یا بل ادبی اثر په لیکلو کې وای لزان قاضی او ناصح ما جوړوي چې خلګو ته چې دا دلار سم ده دا دینا سم ده او ما ډیره لفاظی کوي او ما ډیر سیاست او بل څه ته پکې ورځي وای کامغه حالت بیانوي اغه کوم کرکټر چې ده په دغه سی وضعیت کې راوړي چې امغه حالت په خپل بیان کړي چې خپل لیدون کې وویني لوستون کې یا وریدون کې وویني چې دغه سی پیخه ده یا د خلک په داسې وضعیت کې دي.
شغله غزا انتوان شیخوف په دې مشهور دی چې په لیکنو کې تریخ تنس سته. د تنس په څیر کې وای وای ترخه خندای خندای خو خو ترخه دردون کې هم یې دغه کلمه دغه اصطلاح ګومان کوم د دې په داستانونو باندې ډیر صدق کوي. د دې اکثره داستانونو چې ولولې یو څه داسې وم خاندې یو څه دې په شونډو باندې و مسکا هم خبره سي پاینل کې وم در دی شي څنګه دغه تعبیر ډیر دقیق نه دی د پیسې کې
دقیق هم ده او بل اول چې د کیسې شروع کړي په کاهي ډول وي یعنی خندون کې کیسې وي ورسته چې دای کله متوجه سي کڅه ما مغه کیسې پرې خو دي خو تنس ته مخ کړه د تنز زویم نور لیکوالم ترې متاثر شوی دی په نورو ژبو کې غو يم د هڅه کړي د چې د کوم ډول تنس کاروي لا مغه نه استفاده وکي او تنز په ورته وخت کې یعنی لکه د کیسې تر ډیره سمبولیکي دغه تنز مم داسې بڼه لري قسم قسم ام کسړې خندوي ام ورنه یو تاریخ واقعیت یو بل شی هم تر لاسه کوي.
شغله غزا په خو به زموږ په مطبوعاتو کې دغه کارتونونه ډیرو
اوس کم شته دي
یو کاریکاتور وبسي یو په کې یو فرضاً یو چاته پزه ورکي لس برابر چې کومادي پزه د تاریخي وجدي غوژن فرضاً ورکي یو څوک غوژن لږ غړي خو کاریکاتور څه بسي غوژن ورته څو برابر نور هم غټ کی یسړي لږ سپشي وجدي دي هغه څو برابر نور هم وجدي
یعنی طبي حالت نه به خزياتو بسي
طبي حالت یو بسي او سړی ممکن ورته وخاندي یو شی ته توجه وړي ډیر تنزونه غدا زموش په وطن کې امریکل کیشي افراط پکې یعنی په لوی لاس باندې یو شای مزهک شودل کیشي په لوی لاس باندې یو شای خندون کې شودل کیشي ګومان کوم چې خوف به داسې نه کوي دای مبالغه نه کوي یو څوک تر هادي حالت زیات خندون کې نشکاري یو پیشه تر هغه څه چې ده تر هغه زیات خندون کې کوي نه دغه عادي ژوند ده خو دې عادي ژوند په منځ کې بیا ګوري چې خندا درسي
د دې کمال همدغه ده چې ارڅه لخپل اندازي سره راوړي دي دی وی ویل کوم کلمو باید ډیره استفاده وشي یا ډیره معنا واخستل شي همدغه ډول په دې نظرم دا وای چې څنګه کریکټر د امغه سي انزور کا مې کومه وا او مې زیاته وا په دې ډول د تنظیم ده کچيري تنز د زیات یو ل افراط او تفریط کار پکې اخستلې ممکن بیا غد تنز دومره خوګم نه وي کې داس یو نیمخ ک یو څوک سرسری دی دی و کی سلولی کې داس ورته متوجه سم نس چې دلته تنز ده خو ک باریکبین وی بیا غ ضرور پکې تنزونی زکه د تنزم یعنی په عادي ډول وړاندې کړي ده.
شغله غساده دی رناګانو ناولګي چې تاسو ترجمه کړی دی دا خو ما په خپل وسه او ځینې تخنیکونه مې وسیر دي خو دې په اکثرو قصو کې یو بل تخنیک ته ما پام سوي دي چې زه ګومان کوم د دې بخي او سبکی ځانګړنه ده یعنی بیا به تکراری نه پېژنم چې تاسو ورته پام سوي دي او کوم پام سوي موافق یاست کنه. ډیر داسن لیکون کې چې مکالمه لیکي نو الف یو خبره کوي بی دغه په خبره پوهیږي او بیا جواب ورکړي یا ای ته دی یا دی خبره ردی دا څه حاله
ده
د دې بیا د سې ډیر وخت بیا د سې چې الف یو خبره وکي بی جواب ورکړي خو چرته شو فکر وکي بی دی الف په خبره پوسوي نه دی د یو څوي
او دا
بی بل څوي د دې دغه تانس له دغه شی هم پیدا کیږي یعنی د دې انسانانو د ژوند دغه ډیر لوی تاریخ حقیقت ته اشاره کوي چې له یو بل سره تفاهم نه لري یو بل په خبره نه پوي شو ار یو هغه څوایو چې په خپل ذهن کې تیریږي او بل ته سم غوښ نه نیسو او بل نه درکو ما دې په داسانو کې دغه شی ډیر درک کړی دی او زه فکر کوم د دې د ايروني د دې د فانس یو ډیر بنیادی ټکی هم دا دی.
درسته ده ما کله چې کتاب د دې ژباړلو هم داسې شانه سره مخ کېدل مثلا یو ځای کې یو کریکټر راځي یو څوایي ته سوچ کې چې دا کریکټر دی غا یو بل کا سره لګیا د خدای یو بل ورته بیا لګیاوی خبرې کوي چې د دې په اړه ما د لیکوالو نظرونه لوستل هغه کې هم دا ویل شوې دي چې د چخو په اثر داسې دی لکه یو شعر وای هغه شعر چې ته ژباړم کې د مطلب او مفهوم انتقال نه کی وای د دام دغه تنسو دغه نور خبرې شو چې لکه تاسو مخکې ورته اشاره کړی چې یو کریکټر یو څه وای او بل ستری درکړی وی هغه بل څه وای دا وای دا ستری جوړیږي چې څوک نشي کولی شي د هغه کیسه کله ژباړم سمور باندې پوه شي نو د دې د کیسو ژباړلم چې دی وای ډیر ستونزه او تکلیف غواړي
شغله غزان چې خوف د هر بل لوی لیکوال غندی د خپل اثر او خپل زمانه په څیر خبرې کوي ظاهرا خو د وی زمانه ژوند دی موږ په غو زمانه کې نه یو زه وته په بل زمانه کې اوسو خو زه وته هم لا چې خوف خوند اخلو اوس یې هم اخلو نه موږ په غو زمان کې اوسو نه په غو مکان کې اوسو الته چې د دې داستانونو ولې دا غنل کېدای شي چې نه پېژم دا دلیل یا دا الته سره سره منې کنه چې دای هغه د خپل زمانه پیښته ظاهرا ندی پیښته دومره ځیرکیږي دومره پکې دقیق کیږي او دومره پکې ورداخليږي چې دغه عادي پیښې د تیریدونکو پیښې د وفناکیدونکو پیښې په منځ کې چې کوم جوهر دی چې کوم حقیقت دی هغه حقیقت ته د ځان رسي او هغه حقیقت بیا دومره سوچي هغه بیا دومره بارزش مرغله رہی چپنو ور زمانو کې هم خریدار لري زه دا غسیو تعبیر دي د پیسې کې لرم د دې کریکټرایزیشن پیسې کې رقم توصيف چې هغه له جوهر او حقایق سره تعلق لري دا سي حقایق چې زمانه زر ختمولای نسی
د دې خېګنه پام دی چې د جرمنی لیکوال توماس مان وای چې خوب د وړکی ژوندونو یا د وړو په خستر تماشاګر یا ستر لیدونکو وو همدغه چې د یو وړی په ته توجه کړي د خواغې په دومره جالب ډول راخسته چې نور لیکوال په دې نظر دی وای دغه چې خوب چې خپل وای چې په آینی ډول راوخلی وای د دې یو ډول نابغه زاویې دید و در اخستل شو وای نور لیکوال کې د سپاتی پکې راشي زکه د دې اثر چې دی کلاسیک شو له 1928 کال راځي تر 2001 کال پورې د دې لډیرو کیسونه یا ډرامونه فلمونه جوړ شوې دي ان دی وی رامینه دوه ډول فلم لیکوالو جوړ کړي ده وجه دا ده چې کدی په غو زمانه کې اوسیدم خو غه حالات ته په دې ډول کتلې چې ننم کوم ګور سره مخ کې ګو سوچ کو چې مګه مامه غستون زلرو په همدې وجه زمګه سره د دې د اثرو د لوستلو تلوسش ده او مین ور سره لرو
شغله غصه زه چې محصل ومه یو ورځ مې یادې شي د چې خوف په څه کې مې فکر کاو مل راځه داسې یو کلمه پیدا کړه داسې یو عبارت پیدا کړه چې د چخوف د آثارو په معرفي کې تر ټولو کلیدي تر ټولو اساسي اهمیت ولري د مې یو کلمه په غوښ کې په خپل ذهن کې جوړه کړه او دا د اولین څلې
مهرباني
شریکوم ما وویل له ځان سره په ذهن کې راتېر سول چې چخوف د ګونګ رانس بیانونکی دی په ټولنه کې رانس ستا غم ستا درد ستا مشکلات ستا خوځینی مشکلات د سی چې هغه چیږي وې هر څوک ته متوجه کیږي هر خواږه اوري چې خوف د سی لیکوال دی چې د ټولنې هغه رنج هغه درد هغه خوش چې ډیر عمیق دی خو اواز هم نه لري هغه اوري او هغه معرفي کوي
یو د ست دی راکړه چې یو بل چاته بل ورځ ویلې شو چې خوب دی یو ګونګ رنج ویان د بیانوی او خلکو ته وړاندې کوي همدغه لیکوال د چخوف تر اوسه د اثر چجباړل کیږي مثلا کیدای سي د روسي ژبې نور لیکوال وي نور ژبه ته به ماسر چجباړل کیږي خو تر ډیره خلک په دې نظر دي چې د اثر نور ژبه ته ډیر چجباړل سوي دي او یو وجه همدغه کیدای سي چې هغه ګونګ رز چې د په نور ټولنه کې مشته ده خلک هغه ګډ درد د دې په اثر کې ویني او خپل ژبې سره مناسب بولي یا اجباړي یا فلم تر جوړوي یا ډرامې په ډول وړاندې کوي
شغله غزا چې خوف دومره اثرناک لیکوال دی چې زه وته په سبک ډیر وژغېدو هلې چې ډیر اوریدونکو په علاقه لري چې اول مو د دې ژوند پیسې کې وڅ ویلی وای
چې خوف د اتلس و شپېتم کال د جنوري په 19مه د روسي په یو خار کې وزګېدو د دوی پلار چې سوداګر وو
ورکه دکانی و دکانی
لارو
غریب لکه چی
ډیر غریب زکه دای چې زیګدلې د ورسته خوندې کې داخلي کې پلار ډیر دیوالیه یا ورشکسته کیږي هم دا وجه چې خپل سیمه پرېګدی دوی مسکو ته کډه کیږي خو چې خو په امغه خوندې کې پات کیږي او درس وای ورسته دای مجبوریږي چې خپل اقتصاد لپاره کار وکړي د چې از د کون کې ویل کلم کوي او لیکل یو مجله تور کوي لکه مخکې مېل د کیسه غوخ مزه یا فکاهه وي د دغه کیسې لیکي او د خپل کورنۍ کوم ژوند د مغه ضرورتونه ور باندې پوره کوي پاغو کې د یو څلور ورونه دي یوې خور د مور د ور سره او د مور په باره کې وای چې دغه د کیسو د لوستلو یا لکیسو لیکلو روح دی ور کړی دا نو دغه سی بیا ورسته مسکو ته راځي کله چې مسکو تراشی په اتیایم کال کې دای ته په هنځي تزي ډاکټر شي خو پام دی وخت کې نری رن سره مخ کیږي خو بیا هم د مبارزه کوي او دومره انسان دوست انسانو چې کله به وای غریب خلک ورتلل د به وړیا دارو درمل ورکول په دې ډول د سره د هڅه مو چې سبا یې ګټل کورنۍ سره هم شریکول د کورنۍ ژوند دی ور باندې تیراو او کوم ځای کې چې د زیګدلې په مغه کې یو خوندځ هم جوړ کو ور سره یو موزیم هم جوړ کو بخنه غواړم خوندځ نو کتابتون او بیا ورسته نور لیکوالو سره لکه ماکسیم ګورکی سره هم نږدې ملګرتیا لرله یا لیف تالستوی سره ښه دوستانه و او روسی لیکوال وای چې د دوی دوستانه یو ډول مسله سو چې جوړ کړی وو خو بیا هم نه دی تالستوی لا سر متاثر شو او نه دی ماکسیم ګورګی له سیاست متاثر شو همداسې آزاد پاتې شو او چې څه د ټولنې ستونزې وي ستاسو په خبره هغه د ټولنې ګونګ درد چې همغه خلکو ته وړاندې کوو دی که څه هم ناروغ و خو په 1390 کال کې
یعنی په دیرش کلنۍ کې
او په دیرش کلنۍ کې نری رنز نم رنزید او دغه یخنی موسم کې نری رنز لا ډیر درناک وی د لپاره چې په ساخالین ټاپو کې ساخالین سیمه کې د بندیانو او د محکومو خلکو درد خلکو ته وړاندې کې امغه سیمه ته ځي په 1391 کال کې د ساخالین ټاپو په نوم کتاب چاپوي یعنی د دې په دغه لیکلو باندې روسی امغه وخت چارواکو دمر باور لرو او خلکو تخواس د منلو چې هغه مجبوریږي د خلکو سره په خپل چلن کې بدلون راولي د تقریبا لو سو زیات لند کې سی لیکلی همداسي ډرامې لیکلې دي او د دې ځینې کې سی ناول ګوټو په ډول دی یا اوګدې کې سی چې ورته ویلې سو خو تر اوسه نه ناول څه شي نه ولیکل بیا ورسته په جرمنی کې اوسېدو رښتیا دی علاج لپاره تللې بیا ډاکټرانو ورته توصیه کړو چې په یو خار نوم ورته خودلې یو ځای چې امغه کې اوس بیا عملته وپاسو خو جرمنیانو کې امغه وخت هم دومره محبوبیت چې د لوپات نه څو کالې ورسته په امغه ځای کې و دی برونزو مجسمه جوړ کړه او دا ډومبای زلو چې د روسي لخوري بهر دی روسي لیکوال مجسمه جوړیږي او ننداري ته وړاندې کیږي انتوان چې خوب چې په 1904 کال دی جولای په 15 منیټه مغه جرمنی کې د ناروغي لامل خپل ژوند لاس ورکړ
یعنی په 1904 کال نه کې
1904 کال یو مرو خو د 1904 کالو کې د ډېر غټ کار په میراث پرې خو د یاده په ډګر کې روسی لیکوال وای لیف تالستوی چې څه لیکلي دی وای مګ پکې دی روسی ژوند دغه ځین آثارو کې نه سولیدلې خو د انتوان چخوف آثار چې دی روسان وای مخبل ژوند پکې وینو او کدي نور نړي خلک دا غوې مخبل ژوند پکې ویني هغه په همدې وجه د ترجیح ورکوي
شغله غزام چې خوف څلور څلور کاله عمر وکړو او په دې کې هم ډیر وخت له نری رنز سره په مبارزه تیر کړو البته
دا اوسه زیات مرزما په نظر دی د نری رنز سره په مبارزه تیریږي د چکل لیکوال کیږي هغه وخت هم دا نری رنز مرته راځي
او د لوبلې ځواني په کلونو کې چې اوسه شو په هغه وخت هم د ګوره تبل وستای دی د تبل وصل پر حال هر وخت سخت کاری لدی سره سره د په سلګونو قصې لیکل دي او ځینې قصې دومره جدید دي چې ناولګي ورته ویلای سو لکه امدار ناګانی لکه غش په جم نمبر اوتاق لکه سما ژوند د تو امام لوسی دي کتابونه دي وجود قصو څنګه ځیت نه پېژم د دومره وخت لکه مکو
د خپل وای چې تبابت شې دا زما میرمنده او لیکوالیزما مینه یا معشوقه ده مطلب دا ده چې تبابت هم زکو ما خلاغنه ډیر غورواله لیکوالی تور کوم و یم دا تبابت چې ما د خلکو ژوند ولید د ډول ډول خلکو سره پکې مخ شوم او خې کیسې مې ولیکلې. بریالی سویم په همدې وجه ده چې د خلکو سره یې سروکار درلوده.
شغله غزه اوس به راسو په رڼاګانو به خبرې وکړو. د ده هغه ناولګۍ چې تاسې په دې ورځو کې ترجمه کړی دی او لا چاپ سوی نه دی.
په دې داستان کې لکه مخکې نورو لیکوالو میلې دي د یو داستان وي کې وادي کې سموي سمبولیکه بڼم لري او یو فلسفي کېدای سي یو فلسفي رنګ هم ولري. دغه داستان هم د مینې ده، هم له ژوند سره د مینې ده. یو کرکټر د انجینر انانی په نوم د یو ځای مامور شوی وي، اورګاډي پټلۍ جوړوي، خار جوړیږي او دی بیا وایي چې څومره ښه خبره ده چې موږ دلته پټلۍ جوړوو، اورګاډی به تیریږي، خلک به ژوند کوي او څه وخت وروسته که موږ هم نه یو نور خلک به راځي، ښوونځي به جوړوي، روغتونونه به جوړوي، یو مدنیت به ترې جوړیږي. د دغه کرکټر له لارې خپله انتوان چې خوب نه وایي، خو د کرکټر په ژبه خلکو ته وایي چې موږ باید ژوند سره مینه ولرو او په دې سوچ ونه کړو چې یاره دا ژوند زموږ تیرېدونکی ده او که څه جوړ نه شو پروا نه کوي. دی وایي نه، نن موږ یو څه وکړه په میراث هم پرېښوده، سبا نور ولسونه دي همغه په میراث پرېږدي. او وروسته چې د مینې سره مخ کېږم، یو کرکټر وي د کیسوچکا په نوم، هغه اصل روسی کې وایي، دا وړې پیشو ته وایي، دی غواړي ورسره مینه وکړي، بیا یو ځای سره مخ کېږي، ځي سره بیا بیرته دی ترې رخصتېږي. دغه شیان پکې دي. وروسته کیسم په دې خلاصېږي لکه مخکې چې تاسو ویل چې یو پرانیستی پا یعنی ډول ډول تعبیر ترې اخیستی کېږي. دی روانېږي، آس ورسره وي، وایي زه دا د روان سومه، آس ته مې متروکه ورکړه او په مخکې مې یوه لویه دښته پرته ده. مطلب یې دا ده چې که دا ژوند یو لوی زما په نظر یو دښتې په ډول ویم، سړی باید مبارزه وکړي، هغه کوم هدف یې چې د همغه ته باید ځان ورسوي.
ښاغلی غزه، د پښتو لنډیو او د پښتو شعرونو یو فرق دی. په پښتو شعرونو کې معمولا معشوقه ډېره آیډیاله ترسیمی شي،
درست
دا داسې شایسته یې څه جوړی نه یي او مینه هم ډېره آیډیاله یي، افلاطوني کیفیت لري، دی افلاطون د حکمت اثر ده په دې شاعرۍ باندې. هغه مینه هم یو قسم ابدي او لنډۍ به معمولا داسې نه وي، یو وار د لاس په لاس کې راکړه
او دا لاسنیوی به دې تر ډېره
یادومه، ګوره تر ابده نه وایي
که راته ګورې درته ګورم که شاره اړوي پروا دې نه لرمه.
دا ریالیزم ده، دا په واقعیت کې ریشه لري. دا د لنډۍ مینه په مجموع کې نسبت د شاعرۍ مینې ته دي. موږ د چخوف مینې هم همداسې یي او دا د رڼاګانو ناولګۍ چې ما یادېږي، ما مخکې کلو کې لیدلی، په دې وروستو کلو کې مې نه ده لوستی، همدغسې و،
همداسې ده.
دغه شی هم ما په خیال باندې دیده، د دغه ناولګي او د ډېرو قصو د عظمت یو راز په دې کې دی، مینه یې لنډیو ته یو څه ورته یي.
انتوان چخو په همغه کیسه کې یو ځای چې د انجینر کیسوچکا سره مخ کېږي، ورسره پیژنګلی کوي، اول خو د ده له یاده وتلی وي، وروسته ځان ورپېژني چې یاره موږ او تاسو یو ځای سره ملګري وو، ښوونځی و یا پوهنتون و، یو ډول خپل ضمیر ته ځان خجالت بولي، وایي موږ یو وخت ځان ډېر ریښتونی انسان بولو او یو چا سره ډېرې د وفا ژمنې کوو، خو وروسته بیا چې له مخې پناکو هیروي،
یار
تر کوڅه تېر کړه او رنګ یې هیر کړه.
شغلی غزه ډېره مننه،
کور ودان ستاسو.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.